د ماسپخین 2 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې رئیس احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په دوها کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړي دي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اول مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپل ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې EEAS په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنی نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړو لورو په ځینو ټکو موافقه هم کړې دي.
د نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کیږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوه ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې سره کوي چې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې په پام کې دي. د یو شمېر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د ټولنې د تجارتي موانع او د لری کولو او پسیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو درامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته کوي. د راپور لمخه د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزه ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالی سقوط په اړه خبرداري ورکړ او ویل چې اسلامي نړۍ باید داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړې او وایي د مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې لیدي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبي کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د جمعې پر ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان لمنځه د زاینده په نوم د تیرېدونکي سین په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو د خبري اژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په 26مه په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې واشنگتن په اصفهان کې پر مظاهرتیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخت اندېښنه لري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پایته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څېړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ ښار کې یې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یوه فعال چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونو یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ. د سړي وروسته بیا ساه ورکړه. اعتراض کوونکو تېره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالند او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري مې رحمت صافي پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو، او همدارز له دوی پښتنې کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذ په اړه باندې خبرې کوو، له هغو سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعاله ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. له خپل ملمنو سره به د دوی د لاستراوړو او هغو کارونو په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دي. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنی وکړي، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې دا دي: 00420221240501، او زموږ د واتس اپ شمیره ده: 00420221240601. اوس هم ورځم د خپل لومړی میلمنی پر لور. اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای په نامه ډېر زیات مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او نورو درنو میلمنو ته هم. چنان
ډېره زیاته مننه مرزیه جانی. زه په خپله خوشحاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته ووایاست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
به هم له تاسو نه ډېره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره له دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې مېرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هېڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هېڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په موږ لومړی کې مثلا ما درې تړونو مخکې دا کارونه شروع کړل، نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دیدې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه چې ما انتخاب کړي وو ټول آیسا ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سیم نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی سره د دې په افغانستان پورې مربوط نه دی، ولی هلمند سره داسې نشتون لري. نو هغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړو، خپل اپلای سره د دې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي مناور کوي. هغه هم یو ښه مفهوم کولای شي چې د دې نوم تر څنګ ولري چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړو.
او مرزی جانی، پا دی اره که یو چه خبری وکری چه ده دغا موسیسی لاری تاسو کم چه دوال فعالیت کوی او کم تو که کم تجارت کوی تاسو، یعنی جامی دی که بکم بلشه؟
مختلف لاسی صنایع مک شروع د کارم یواز خزینه لباسونه و، ولی د وخت په تیریدو سره مک وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول و. نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله، چې یعنی مک سره دی چې میرمنو رو مونږ سره کار کوو، نارینه و هم کار کوو. خو د وخت په تیریدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل ووسم او خپل تجارت ته رشد ورکړم، هغه ته له نورو فرصتونو نه هم استفاده وکړم. بالاخره د بیکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ، او په دغه وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي ډبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل، چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای. او زما ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مخواهی تو که و چه امده قیمتی دبری دیا و چرم ده مثلا و دیتا ورطه نور شاین دیگه ترچن یوش میرمن و تاقه کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و گویتا باید کاری زمینی براوری شه و چه مخواهی ده قیمتی دبرونه لست نواواری ده و که چه مخواهی دسکولونو که لغنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن که جامو که مهم استفاده کوله. نوزمو کارمه مشخصا پامده و موارد رو تخیل است.
ډیره مننه مرزی جان، تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي. اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د ټلیفون لاري وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاصه خدای دې وکړي چې صحت من او جوړ او صحیح روغتیا درته غواړم خوري.
ډیره زیاته مننه. که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوئ، دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیره ښه خوري، د لاسي صنایع بس کې کار کوم. زه خپله یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد، په ننګرهار ولایت کې تشریح موقف لري. نو هغه کې موږ همیز د ښځو لپاره لباسونه، دا نارینه یې خانینه لباسونه، مختلف برخې کار کوو پکې.
ښه جمیله جانی، په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع شته، لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کیږي هغه ته خامک ویل کیږي، همداراز په غزنی، زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو او همداراز پر نارینه باندې، د نارینه او پر واسکټونو صدرې باندې چې کوم کار کیږي هغه ته دوله کار ویل کیږي، یا گند او خلی ورته ویل کیږي. دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې، دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي؟
موږ خو پیلان لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده، پرنګ تارونو باندې کېږي چې بهغه نغاړي جوړیږي، لستون خلی جوړیږي، لمنې جوړیږي، په مردانو کې د سپین سندو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خانومه دي. او فعلاً لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم، سلمه لکه لباس جوړیږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړیږي.
ډیره مننه جمیله جانې، موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان یې مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې. او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول، د ډیزاین په برخه کې دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول، دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل یا مثلا یو شمیر اداره چې وګوي بیا د ښځو ملاتړ کوي او وګوي به مختلفو برخو کې زمینه ورته برابرول او ساده بینول او دوی به روزل
او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه په خوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه دا موږ به هر تلیدل. کله چې دی چل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه دریو میاشتو کې زموږ دفتر غیر فعاله و، فقط سرل دی چې خب غیر فعاله هم و، اما یو 15 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي که وقت ناوخت زیر فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه میرمنې چې راسره دي یا دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو ځکه پخوانی وخت نه ده. زموږ په دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې میرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نسوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات راغلي دي. موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه و څه فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویم به سفر راغلی وه چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولی سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده هغه کوم مصرف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې 50 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، یو بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نسو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغم به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوې لارنه بالاخره پوره.
بله، اوس په هم جمیله جانې ته ورسم. جمیله جانې، تاسو د اغلی مرزی خبرې واوریدلې. دوی ویل چې چون چې د دوی ډیری برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې، هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول، او د دوی ډیر بازار عمل ته وو. اوس چې هغه امکانات نسته، دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاسه ورکړې دي، او کارکوونکي پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بله، او خورې زه هم د مرزي خور خبر تاییده و مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي. دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذا به کرایه هم ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد وکړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
آغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد دا ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپک پاین د کار کې هغه په خپل کورونو ناشې د کزما کم ضرورت کیږي پرمایش ورکوم هغه په کورو جوړي او ماته تسلیم
مننه جمیله جانی او مرزه جانی تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي از موږ د دې خبرونی دریمه میلمانه هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی د وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی مننه چې تاسو لمر سره خبري کوي.
السلام علیکم. په دې خلک ته وو سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکاران ته تاسو هم مننه چې موږ مشکلات او روي او موږ سره دومره همکاري کوي خوشاله وسی.
سلامات وسی وحیده جانی موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شوزو تجارتونه پر مخ تلل پخوا او اوس څنګه پر مخ روان دي. آیا واده یې کړی ده که له کوم ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ شوزو ته څه ډول کاري زمينه برابره کړې وه او اوس په څه حال کې دي؟ که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني.
مننه کورجانې. تاسو به سره معلومات دیو معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه. خپل کارونه مو خپل ډول باندې روانو. کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه وه. موږ سره تقریبا اووه تنه ښځینه کارمندانې وي. هغه کارمندانې چې کونډې وي ماشومان په غاړه وي یتیمان. هغه یتیمان چې د سبا ورځې لپاره ډوډۍ نه لرله خو بیا هم هغه بیچارهګانې موږ سره سل ټول په کور ناست یو. بل زما مشه مونږ ټول په کور ناست یو. مخکې چې یو کاروبار ښه و یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل پرې اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات جدید زیات. او موږ چې دې خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې.
شش او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعل حاجز من کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی امدا ولسوالي او تا او خار کې فایت مثل حلو تسلیم ملالو چې نور ولایت ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس فعل حال سټاپ شوی ونو.
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوي ته د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بله هو زمون خپل مستقل شرکت دی ځان د کارم غوړه کړي مشخص کړي هم دی او مخکې مول یو بیا مویم تل حال موږ به کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو.
شش مزبا بیرته راسم مننه وحیده جانی. تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون لمر سره پاتاسي. مرزه جانی له تاسو به پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلې دي.
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد بختانه خپل په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي. ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی. حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي. نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر څه له لاس ورکړی دي. دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو درکم په باندې دي. موږ مثلا 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي. اوس خلک هتا نشي کولای په زر افغانۍ هغه واخلي. موږ هم خدای یو لوی توان ده موږ لپاره. یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري او څه نه څه کارونه وي دوی لپاره باید وشي. او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس یې نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده. موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوي ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل. ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او پخوا وخت خلق با وظیفو تطلل پانتونونو تطلل مختلف نور کارو رو گوی دور لودل. اوس بود کاری در ضرورت تا اساس اخیل کهی فکر نکنم تو اوس محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولای تی و گوی نوی دیزاین و اخلی او نوی کالای بارده و گوی پیسه مصرف کهی دا مثلا پولو تا معلومه در سیدن سبا دقیق در جمعیش پیوره دیدی حتی در
چون تو که خلق خپل کورونو ته برابرول نه سي نو څنګه به کولای شي وګړي د تزړه کېدل چې لباسونه ځان ته واخلي. نو یو ډیره توره سفر راغلی ده د افغانستان په تولیداتو یا د ښځو په کارونو باندې یا د کوچنیو تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړي دي او هم یو نوع ناهیلی د خلکو ترمنځ رامنځته کړی ده چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغو دریو میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل ټول په خپلو کورونو کې ناست دي، اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا دې ته زړه کړو کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده، ځکه یوشمیر هیوادونه و چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدغومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولې هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوه دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یوه مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
مننه مرزیه جانی. اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته. اغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسو تماس و، تاسو ورسره تماس درلود، د دې خونې په مرسته باندې آیا تاسو کوم داسې نندارتونونه جوړول که څنګه؟
بلی وخوری، تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعیت به موږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو، یعنې داسې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د وټاک کم لاټر مونږ سره نشته ده. دا لکه یو څه به سرنوشت وي په دې رقم باندې مونږ اوس.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوي او مخکې مهم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپل توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید تاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسی. زمونږ چې اوله کې مطلب زمونږ کوم اوله کې د کور کاروبارو هغه نه بعد به موږ ځان د پاره مستقل یو شرکت غوړه کړو. هغه چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس و، لکه ما مخکې مو زمونږ سره وته وته نه کزنه کارمندانی وی او دې تر نه نه کارمندانو نه نه چې یو چوکیدار یو خرڅون کې او بل مالی بخش کوم کس و. هغه مونږ سره هغه چې زمونږ مالی د خرڅون کې مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمونږ سیمپل چې کوم دغه ورلی او هغه چې موږ خرڅولی او نور ولسوالۍ کې هم زمونږ بعضي کسان و چې هغه به زمونږ د پاره د مارکیټینګ دغه کولو او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاونډ د لارې چې هغه لارې به موږ خپل تبلیغات کول، خپل معلومات خپل شریکول.
ش مننه. اوس هم زما همکار صفای صاحب وایي چې یو اوریدونکو موږ ته ژغ لیږلی دی، اول به د هغه ژغ اول به لایف کوم کسان چې موږ ته زنګ وهي د هغو سره خبرې وکړو، بیا به وروسته د ځینو اوریدونکو چې ژغونه یې رالیږلي د هغوی تبصرې واورو. سلامونه، ازادي راډیو اوري؟ بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. که تاسو خپل نوم ووایاست.
بله، زه ګران محمد هلمندی یم، د هلمند څخه خبرې کوم.
هلمندی صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ ښځې پروګرام اورئ، کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ما ویل که دا مېلمانه راته معرفي کړئ.
بله، اوس هم ورځو ځینو نورو اوریدونکو ته. بله، زه فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته په لایف کې، د یو اوریدونکي ژغ به واورو چې موږ ته یې رالېږلې دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي، او دا د ښځو کالي چې دوی جوړوي د صنایع دستي، دا افغانی فرهنګ ده که د غربیانو فرهنګ؟ سلام علیکم.
ښه، مننه چې تاسو موږ ته دغه پوښتنه پرې ایښې ده. موزه به ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه به اول دغه پوښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوئ جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوئ، یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو که دغه اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایست.
بلی، او خوری دا من چې کوم لباسونه تولید کوو دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د ښځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سره خواهشمند او هر سره غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي، غواړي خارج ته هم ویسي، نو موږ هغه لباس جوړو چې زموږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ښه، او مرزیا جانې، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوئ، د دغه اوریدونکي د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دا نه و چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې تناسب تغییرات باید افغانی لباس رو که باید رامنځته شي، نوآوری باید ورته وشي، و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په مغه ورځ یا په مغه وخت کې مېرمنې خوښوي په مغه اندازه باید توسي او په مغه شکل باندې، او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو ته معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ور باندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ جوړ کړي دي، ولی تر ټولو بیا ډېر تمرکز هم په همدغه و چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل دست و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتونو مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو، جوړې کړو. موږ چې وایو چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې مانا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و، فقط که به یو افغاني ډیزاین کار شوی، یا مثلا خامک دودی نه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگان و دوخت یو ځای کېده، مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم جوړول، فقط که د افغانستان د همدغه تیګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازارم له افغانستانه بیرون، و هغه په افغانستان کې نه البته درسته خوښون کې هم ډېر زیات نه و، او چا اخیستلی هم نه شوی، ځکه لږ څه ګرانه و، او په هغه کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه به یې لوړ و، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلودل.
ښه، مننه مرزیه جانې. وحیده جانې، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډېر اغېزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي، له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونو تلکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مننه کوم چې اصل حال د سیسمې ته کړي کلا ریپورت نه شو، چې خاصه مې وکړي لکه تل مې ورا غلي نیو کچا ته زمينه مساعده شي، او موږ سره نور خويندې هم غوښتي شي حملات شي ان شاء الله، تسلیم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسول شورا کو نه د وختونه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته داسې حالات وو سي هغه خويندې هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندان دي، نه وي بل څه چاره برابر شي، کچا ته زمونږ داورونه زمونږ आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته ښه وي.
ش، او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلې، دوی هیڅ ډول همکاري امرسته نه د کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغه ته لار برابره کی، زمينه ورته برابره کی، چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي، او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ ش، او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي، چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشبث و اوسي؟
تاسو مې سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده، طبعا باید من تاسو مخه ځان یار کوه خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو چې حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي. که چېرته یو خور څومره غواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو موږ پرمخکې لاړ شو. یعنی مشکلات ډېر زیات دي بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر بخش کې د ښځینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزی جانی تاسو ته براسم که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپله کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ، او د هغه نتیجه دا سوه چې بیرته بیا پر شا تګ وسو.
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوي دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له هغو پروژو نه سمه استفاده ونه شوه. هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړیو کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل له رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او که نه، ځکه ډېر زیات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زړه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته. ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې موږ که چېرې وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لګنه کولی سو ووځو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل. د هرې ناخوالې پر وړاندې موږ خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کېده په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکنشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټولو خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې.
ولی بهتر هم دغه ده چې د هر ډول حالات لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي، او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید ټوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو، حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو، او د وخت چې خپل مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوږنه ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واورېدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ، او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو ورته قانون نه و، ډیر یو ورته کورنۍ و ما. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده دسې ما مهارت نه لري چې دسې نورو هېوادونو غونته دسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي. نه، د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده. مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغه کې زما خاوند تکلیف لرده، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل. بیا هغه ماشومانو نه دې ثانې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته دته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو، ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده، افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوم، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي. خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره و څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شومه چې اوس سوې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای، د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، او موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره. باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې، چپې پاتې نه شو. خپل لاس زیامت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولای شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړ شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وم چې تقریبا زما د کار شروع کولو مطالبه کوم چې مې جواز غوښته درې کاله کېږي. او ولې موږ خاطر زما چې کوم دې تجارت سره ډېره زیاته علاقه وه، د دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله پر پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا دغه چې کوم دی که نه خوراکي توکي همدا یې تولیدول. نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه شاید پیدا شي، نو ما خپله هم همدا مطلب غوره کړی وه.
ش او تاسو کوم څه دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پوري زده کړې کړې دي، او بیا د هغه وروسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل درمالین قبیلګي هم ویلي ده، ټول هم مختلف مخکې څنګه او څنګه ما کوم څه خو ویلي د افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زولدلې هیواد دی، ډیر یو د مشکلاتو سره لاس او ګریوان هیواد دی. نو همدا وجه وه او ما خاصه چې کوم موږ سره ما پېژندلې، ما په اړه هغه دوی چې کوم مشکلات اوسېدلي وو، هماغه زه مجبوره کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم، کاروبار پیدا کړم تر څو زه هم مصروف شم او دوی هم ما سره مصروف شي. ځکه بعضې داسې خویندې وي چې هېڅ کسب هېڅ کار هم ورته یاد نه وو، نو لاس یې هڅه هم نه کوم، نو د بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کسې هم نه وو. نو همدا وو چې زه مجبوره شوم او زه د دې کار ته لاړلم.
او آیا دغه امکان لري ستاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کار ته دوام ورکړي او یو څوک ستاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته یې خرڅوي؟ آیا دغه امکان به وي؟
انشاءالله
امید خلرو انشاءالله. شش مننه وحید جانی. مرزی جانی بل پښتنه بل تاسو څخه وکړم. تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو ملمنو رابطه لمر سرقات اسوه. مرزی جانې تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینې نندارتونونه جوړول. اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې، دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکي کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي؟
سره له دې چې ځینې محدودیتونه، ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د ښځو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي، ولې فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي. هغه هم هغه کارونه چې خپل مېرمنې کولی شي او په هغه کې مثلا نه اصلا داخل ونه اوسي، په دې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیرې برخورد موږ نه لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي. زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي، د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي، بېرته عادي شي لکه پخوا شي، د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي. موږ کولی شو چې هر تا شخصي جوړ کړو، یو ټیم جوړ شي او په دې ټیم کې وکولی شو د یو بل سره لاس ورکړو، خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو. زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري، خو حالت دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي، دوی نظر باید واخیستل شي. ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو میرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي. زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو، موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي، څومره اجازه راکول کېږي، موږ ته څومره اجازه نه راکول کېږي، به پس هغه څوک کولی شي یو تصمیم ونیسي. ځکه د نندارتون لپاره زه ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یوه میاشت مخکې یا یوه نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستې او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو، له متشبثینو سره یې لیدلي وو. نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي، ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي ال هغوی ته رسیدګي وکړي. فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی سي، ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو. او څو مېرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل، دوی کارونه درلودل، دوی غواړي چې ادامه ورکړي، نو بهتره ده چې موږ ټول سره یوځای شو، یو ګروپ شو، یو ټیم شو او ووځو، نندارتونونه جوړ کړو، خپل تولیدات بازار ته ووځو. هغه ته حل لارې باید پیدا کړو که چېرې موږ د لارې نه شو کولای چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي ولیږو، حداقل یو بله حل لاره خو باید ورته پیدا شي یا هم په سیستم کې بدلون رامنځته شي. نو فکر کوم که چېرې موږ خپله اقدام وکړو او ووځو، حل لاره همدغه ده چې موږ د خپل کاروبار سرنوشت کولای شو ډېر ژر معلوم کړو.
بله مننه مرزی جانی. جمیله جانی، که تاسو په دې اړه باندې مشته وایست چې تاسو یو فزیکی دکان لري که د انټرنیټ له لارې هم شان خرڅوي، که یوازې د فزیکی دکان د لارې تاسو شان خرڅوي، نو تاسو په نظر انټرنیټ څومره په نن سبا افغانستان کې مرسته کولای شي د ښځو لپاره چې باید دوی خپل شان هلته خرڅ کړي، لاسي صنایع او داسې نور تولیدات؟
انټرنیټ افغانستان د تجارانو سره هم مرسته کولای شي، خو مفید دور سره چې څوک نه ګټه واخلي، خو په سهولت کې خپل آنلاین خریداري خرید او فروش کولای شي، په مارکیټونو کې هم کولای شي او په خارجي هیوادونو کې هم د انټرنیټ د لارې نه خلک هم خپل تجارت مخ په وړاندې وړلی شي او خپل کار ته دوام ورکولی شي.
بله جمیله جانی، شته څومره تاسو سره اسوده احساس کوي کله چې دوی تاسو تر ازي تاسو څخه شان اخلي تر د دې په پرتله چې د یو نارینه څخه شان اخلي؟
نو دا چې یو خزه زما دکان تر ازي او ما نه خریداري کوي، زه هم یو خزه ماغام، یو خزه به ډیر احساس کوي او ډیر خپه هغه باندې، موږ هم ورسره خپل اخلاق خرابوي، خبر خورده و آقای هم خزی بیزمان کمشار معاونه که یکی از ضرورتی نی منته کرده شکل بانی وای لیشی و خریداری من نکاولیش. دومره چې نارینه سره کولی شي نشي کولی بیا مونږ ښځو سره کولی شي.
ښه، او تاسې ښځو ته مشورې ورکوئ چې کوم جامې نوې دي او کوم جامې باید دوی واخلي ځکه چې پروفیشن برابر دي د ورځې پروفیشن باندې؟
نو هغه یو خو فرمایش ده چې مونږ ته څوک راکړي د ورځې په پیشن باندې مونږ یې جنګو. نو هغه چې په دوکان کې زوړن لباسونه وي نو د هغه هر چا خپل تقاضا ده چې کوم لباس خوښوي کولی شي چې وایي دغه لباس ما ته راکړه، بیا وایي چې دا لباس ده دی که ما تا دغا دیزین که جور که، یا دی دغا لباز ما تا سلور دانی یا دو دانی جور که، یا ایم آغا خوخی گی دیگه یه دادی هر چه اخفل تا قضا ده.
ش او اوس په بیر تر اسه مرزی جان تاسو ته ال تاسو په پښتنه وکم چې آیا تاسو په افغانستان کې په کوم فیشن شوګانو کې ګډون کړی اوس تاسو شرکت چې هلته نیوی او د موډ برابر جامع نندارې ته وړاندې کړی؟
بله البته است که ما د خبرو پایس که هم تصور چیز موږ له کارونه تقریبا درې کاله کیږي. په دغه درې کلونو کې موږ په څو لوی نندارتونونو کې په کابل کې برخه اخیستې وه، همدارنګه یو ډېر لوی نندارتون و په مزار شریف کې، یو بل لوی نندارتون و په هرات کې او مختلفو نورو ولایتونو کې چې موږ په دې نندارتونونو کې برخه اخیستې ده. سره له دې چې په افغانستان کې دا نندارتونونه همیشه وخت جوړېدل او ډېر سهولتونه یې موږ ته ایجاد کړي وو. موږ په نورو هیوادونو کې هم دا نندارتونونه درلودل، لکه ازبکستان، قزاقستان، هندوستان، په دغو ځایونو کې هم ډېر لوی نندارتونونه د افغانستان د تولیداتو له مختلف هیوادونو نه خلک ورته راتلل. نو دغه سهولتونه ایجاد شوي وو، همیشه وخت موږ په کې شرکت کړی وو. یو ښه ډېر لوی تصویر، یو مثبت تصویر نړیوال ته د همدغه نندارتونونو له لارې خوشبختانه ورکول کېده او پایل او نتیجه به هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د متشبثینو لپاره ډېر دقیقه و، ځکه هغو کسانو چې پانګونه کوله په افغانستان کې په دې باندې مطمئنه کېدل چې دلته یو شمېر ادارې شته چې بالاخره د دوی له تجارتونو نه کولی شي حمایت وکوي، د دوی تر څنګ ولاړ اوسي په ښو او بدو ورځو کې او په هر شکل چې وي. د کار هم په همدغه سیستم باندې روان و چې د افغانستان تولیدات، د افغانستان توکي، هغه شاید چې ډېر زیات په ارزښت دي، لکه قیمتي ډبرې، لکه قالینې، لکه خامزدوزي او دې ته ورته نور شاید چې هغه له افغانستانه بیرون ډېر زیات ښه بازارونه یې درلودل، مثلا زعفران و چې خلکو ډېره زیاته پانګونه ورباندې کوله. نو دغه لوی کوچني نندارتونونه چې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره جوړېدل واقعا په تجارتونو باندې ډېرې مثبتې اغېزې درلودې.
مرزی جانی مننه، تاسی ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. جمیل جانی تاسی ووره دل د مرزی جانی څخه چې دوی وویل وای نندارتونونه ډیر مرسته کوي چې د شذو لاسي صنایع تر ډیرو مشتریانو پورې ورسیږي. دا ډول نندارتونونه تاسو په نظر څومره مهم دي او ولې باید د دوام وکړي؟
بله خوری وقت نندارتون دو دیل پاره ده چه بمن کاربار روش کهوی، آقا خلق رازی خریداری کهوی، آقا خلق گوری، لکه یو چوب چه یو مارکت نو اخلاسی گی تم را خلق تا پتالاش کهوی چه آقا تا پلانکه مارکت خلاشو ارازی چلا سوست خلق باس خریداری پکیو کو. دومن مارکتون هم پم ده شکل دی نندارتون جوری دی طول خلق را خبری دی رازی آقا نخرید و پروش کهوی آقا مختولان دي زمون کارونه پیشرفت کوي ور سره واقعت چې نندارتون زمون د پاره خدي چې مو خدي زمون د روش دیږي د کاروبار روش تم دیږي او دا خو یو ښه کار ده، نیک کار ده چې وشي. خو اوس نه کیږي مخکې واقعت چې ډېر کېدل کله چې اتاق پهاله او زمونږ هر نندارتون کې مونږ ګډون کوو، لباسونه هم وړل، خرڅول هم، خرید و فروش هم لرب ده، بازار هم لرب ده. اوس د پاره دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ نشته ده. سر پیاو نندارتون تیر تقریبا میاش مخی و پینزل اسراج مخی چه پا کابل که زر برا شو نو دیگه نیست تایز نندارتونی ننیدی شوی خود یادی ملک جور که اختیاد آرام که وقت ده نندارتون خود کارباری سری لپاره یو ایلان ده چه سو بلکه یو جیتی چه ایلان کهوی یو آغس کاغه کهوی نو دیده پا خاطر بانی نندارتون وقت چه خدا ده خزو لپار ده خزو کار کولو لپاره خدا.
مننه جمیله جانی. مرزی جانی که تاسو موږ ته په دې اړه وایست چې د ښځینه سوداګرانو راتلونکی څه ډول ویني، په ځانګړي توګه د هغو متشبثینو راتلونکی چې کوچني او واړه تجارتونه لري؟
زه همیشه کوشش کوم چې لمنفي خبرونه مثبت خبرې مې ډېرې زیاتې ووسی، ولی بعضی وخت شرایط دا رقم رامنځته کېږي او جوړېږي چې حتی نشو کولای چې هغه مثبت خبرې مو ډېرې زیاتې ووسی. موږ دغه درې میاشتې چې پرتله کوو، ګورو او ستونزې مو لیدلې دي، دا چې اقتصادي شرایط تر دې اندازې پورې خراب شوي دي، دا چې څومره سهولتونه په دې برخه کې موجود و، هغه ټول په ټپه ولاړ دي. نو بدبختانه ډېره زیاته خوشبینه نه یمه د ښځینه او د تجارتونو لپاره او د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره. موږ دا کوشش کوو چې کورنۍ تولیدات وده وکړي، او د دې پر ځای چې موږ باید ډېر زیات مخکې تللي وای، خو دغه درې میاشتو کې بدبختانه ډېر زیات وروسته پاتې شولو. او د تجارتي برخه کې یوه ورځ د یو تجار لپاره ډېر زیات ارزښت لري او مهمه ده. یوه ورځ چې حتی یو ولی موږ درې میاشتې زموږ دفاتر زموږ کارونه غیر فعال دي او راتلونکی نامعلوم ده. موږ که چیرې مبارزه وکړو، دا هم معلومه نه ده چې هغه به کومه نتیجه راوړي له ځان سره او که نه. نو متاسفانه که وضعیت همدغه رقم دوام وکړي، شاید ډېر شمېر نور شرکتونه هم متړل سي، د افغانستان سرمایه به نوره هم له افغانستانه ووزي، او کوم کسان چې دلته فعالیتونه لري د دوی فعالیتونه به ودرېږي بدبختانه. خو مهمه خبره دغه ده چې اوس مهال باید دغه نوې اداره چې جوړه شوې ده، دوی باید جدي توجه ولري په دې مواردو کې، ځکه اوس که جنگ پای ته رسیدلی او که ډېرو نورو ستونزو ته هغوی رسیدګي کړې ده یا رسیدګي کوي، حداقل د افغانستان خلک یا هم د دنیا خلک د ټول په اقتصادي برخه کې مشکل ولري، هغوی ډېرو بدو لارو ته کولای شي لاړ شي، ډېر منفي کارونه په ژوند کې رامنځته کېږي. نو تر ټولو اساسي ترین او مهمه برخه دغه ده چې یو هیواد باید له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي، خلک یې له اقتصادي اړخه مشکلونه لري. دغه اقتصادي مشکلات چې دلته په افغانستان کې جوړېږي، خلک له وطنه تښتي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې سرمایه له افغانستانه تښتي، کادرونه موږ له لاسه ورکوو. بدبختانه خپل هغه اصلي توکي چې په تېرو وختونو کې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو له لارې د افغانستان له توکو نه استفاده کول او نړیوالو بازارونو ته د هغوی په نامه تلل، یو ځل بیا به هماغه وضعیت دلته رامنځته شي. نو بهتره دغه ده چې اوس هم وخت ورته یو جدي فکر وشي، جدي اقدام باید پر وړاندې وشي، ځکه که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، متاسفانه چې یو ښه راتلونکی د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د متشبثینو او د تجارانو لپاره ځنه وي.
ډیر زیات مننه مرزیه جان چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دي، بل وخت به بیا هم تاسو په بیلابیلو پروګرامونو کې راغواړو تاسو څخه به اوریدونکو د مخکښه شذې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیر مننه. البته له وحیده محمدی سره زموږ رابطه مخکې قطع سو چې مو ومنه کړ سو چې ور سره نور خبرې هم وکړو. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دې ما د پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دې کد ژوند غرچی نه کد ژوند غرچی نه ستا برکت دے ستا تاغمونه ما تیادی ستافکرونه ما تیادی تولش پما تا دواکره ستانفلونه ما تیادی زده گل کرمزان دی خوری غصبر نید باد وگمه